قدرمن اوریدونکو د نن شپې په دا خبرونه کې مو د افغانستان وتلی نومیالی شاعر لیکوال او ادبي شخصیت ښاغلی عبدالباری جهانی میلمه دی. غواړم چې د هغه د نوې تازه چاپ شوې لسمې شعري ټولګې یعنی ارغوان په اړه ورسره خبرې ولرم چې همدا اوس د امریکا څخه زما سره تلیفون په کرښه دی. جناب جهانی صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل.
وعلیکم السلام، ما سلام من جی تاسی سلام اوریدم کو تام ورشی خدای جی وکي چې ټول جو په خیر
دی. ډیر زیات مننه، مهرباني مو ده. جناب جهانی صاحب، تاسو په وخت سره د پښتو ادب او شعر د پاره ډیر ستر خدمتونه کړی دي چې تاسو دغه چاپ سوی لاس ټولګی د شیرونو امدارنګ نور شیری کتابونه چې په لاس کې لري او ستاسو نور لیکنی او کتابونه چې چاپ سوی دي چې دا یې ښه بیلګې دي. تاسو د ټولو افغانانو ویاړ یاست او ستاسو دا ستر خدمتونه د شعر او ادب په ډګر کې به د تل پاتې وي. دا دی اوس مو یو بله شعري مجموعه د ارغوان په نامه د چاپ راوتلې ده چې زه د دغه ستورو بریاوو چې د شعر په ډګر کې مو لاسته راوړي دي په خاصه توګه دغه نوې شعري مجموعې په اړه مبارکي درته وایم. که چیرې د دغه نوې شعري مجموعې په اړه یو څه روڼا واچوئ چې په دې کې کوم شعرونه دي او ولې مو دغه نوم ورته انتخاب کړی دی؟
د نامه د پاره مې فقط دلیل دا راوړی دی چې زه څنګه ارغوان سره خاصه مینه لرم. اصل مې پخوا هم غوښتل څو ځله چې په خپلو مجموعو باندې پر یوه مجموعه باندې دغه نوم کښېږدم یا دغه اره یو نوم ورته انتخاب کړم. په هر صورت دا نوم مې فقط د خپلې علاقې سره د ارغوان د بل سره د خپلې خاصې مینې په خاطر چې زه د ارغوان څخه خصوصا د ګلغونډۍ د ارغوان څخه ډېرې مستې او ډېرې ښې خاطرې لرم. د ځوانۍ خصوصا په داود خانی کې زه درې څلور ځله ګلغونډۍ ته تللی یم د ملګرو سره چې ځینې یې وفات شوي دي او ځینې یې اوس هم ژوندي دي. نو په دغه اړه مې غوښتل چې خپل یو کتاب د ارغوان په نامه کوم. نور نه کوم داسې خاص دلیل نه ورته لرم او پاتې شوله کومه خاصه مشخصه. داسې خاصه مشخصه دغه کتاب چې زما لسمه مجموعه ده نه لري. د نورو کتابونو څخه یې ډېر تفاوت نشته. په نورو کتابونو کې هم غزلې دي، آزاد شعرونه دي او په پای کې نکلونه دي. په دې کتاب کې هم غزلې دي او آزاد شعرونه دي او دغسې په پای کې زما منظوم داستانونه دي. دلته فقط تفاوت په د رباعیاتو کې دی چې زما په نورو مجموعو کې رباعیات د سره ستنه او په دې کې مې هم د ځوانانو په غوښتنه باندې رباعیات ولیکله. په حدودو کې تقریبا یو سلو شل یا یو سلو دېرش رباعیات په دې کتاب کې راغلي دي چې زما په هېڅ مجموعه کې رباعیات نشته. د سویډن د افغانانو کې کور ودانې وي کلتوري ټولنې شته، نو هغوی پیشنهاد وکړي چې دغه مجموعه موږ ته راواستوه، موږ دې چاپ کړو. البته د سویډن افغانان دا شرایط لري چې حکومت د مختلفو کلتورونو سره مرسته کوي، د مختلفو ژبو سره مرسته کوي. نو په دې اړه باندې د افغانانو سره هم دا مرستې کوي. افغانان لري د پښتو کورسونه هم لري د پښتو ژبې د زده کړې. نو دغه مؤسساتو د افغانانو ته دغه زمینه مساعده کړه چې زما دغه مجموعه واخلي او په پولینډ کې چاپ ته وسپاري. البته ډېر ښه چاپ کړی هم د سړی په شکایت نه کېږي.
ډېره مننه. تاسو وویل چې په دغه نوي کتاب کې مې روایي هم راوړي دي. په داسې حال کې چې پخوا ستاسو په نورو کتابو کې دا پرشته هم نوې روایان وو، که چیرې د روایي په اړه یو څه معلومات ورکړئ زموږ اورېدونکو ته چې دا د شعر سره څه تفاوت لري او روایي څه وخت ویل کېږي او ولې تاسو په دغه کتاب کې راوړي دي؟
روایات موږ په کلاسیک ادب کې عین دغه وخت څخه چې موږ لیکلي دیوانونه لرو روایات رواج شوي دي. زموږ ډېرو پخوانیو شاعرانو مثلا میرزا خان انصاری دولت توانی رباعیات الردی زموږ تر ټولو قدیم شاعران دي. البته رباعیات وروسته خوشحال خان خټک ډېر ښایسته کړله سړی ویلی شي چې د رباعیات حق تقریبا ادا کړي نورو شاعرانو لکه څرنګه چې د خوشحال خان خټک په اندازه باندې نه هغومره زیاته غزل لیکلې ده نه یې هغومره زیاتې قصیدې لیکلې دي. نو په دغه ډول باندې خوشحال خټک شاعري په رباعیاتو کې هم نه ده کړې. نور نو هر کلاسیک شاعر بیا د رباعیاتو حق یو څه ادا کړي دي. رباعیات لنډ په دوه بیتو کې چې اصلا باید دا دوه بیتي وبلل شي، دا چې ولې رباعي بولي زه نه پوهېږم، خو اصلا دا د بعضو دوستانو پښتو کې په دوه ییزه باندې ترجمه کړي دي، په دې خاطر چې معمولا دوه دوه بیتې وي. په دوه بیتو کې شاعر خپل ټول هدف بیان کړی وي چې باعث چې هغه هدف مثلا په ټول غزل کې په نلس دولس بیتو کې رسوي، دلته یې په دوه بیتو کې رسولي وي. اورېدونکي په اورېدلو باندې ډېر ستړي کېږي نه، بلکې ډېر ژر یو مطلب ته په رسېږي. نور نو کوم داسې خاص تفاوت نه لري. سیلابونه معمولا یوولس سیلاب وي، نور نو قافیه لري، سیلابونه لري. د آزاد شعر څخه بېخي جلا دي، تفاوت لري، داسې بله خاصه مشخصه نور نه لري. فقط دوی دغه لنډیز دي چې په دوو بیتو کې شاعر خپل ټول هدف بیانوي، یوه رباعي د بلې سره ارتباط نه لري.
مننه همدارنګه تاسو په د خپلو مجموع کې زیاتره غزل ته ډېره پاملرنه کړې ده، که چیرې په دغه اړه یو څه رولا واچوئ چې تاسو ولې زیاتره و غزل ته پاملرنه کړې ده، او فرق د غزل او آزاد شعر په څه کې دي، که په دغه اړه مې یو څه معلومات زموږ اورېدونکو ته ورکړئ.
غزل اصلا زموږ د کلاسیک ادب ژبه وه. په وروسته کې په خصوصا په شلمه پیړۍ کې، خصوصا په افغانستان کې، د غزل برخه کمه شوله. د آزادو شعرونو او د نوو شعرونو یا د قصیدو د دې برخه یو څه زیاته شوله. کسان چې په لره پښتونخوا کې بیا هم په خپل زور باندې غزل پاته شوله، خصوصا حمزه چې د غزل باچا دی یا د غزل بابا دی، د غزل بیخي ښه حق ادا کړی دی. که څه هم په افغانستان کې په دور وروسته کې محمد صدیق پسرلي د غزلبان په نوم دومره یو کتاب چاپ کړي چې تقریبا د شایي د حمزه بابا ټول غزل بدرته د یو غزلبان د کتاب په اندازه باندې نه وي. غزل ته د نورو شعرونو سره تفاوت په دې کې لري چې اول خو غزل یو مطلع لري، مقطع لري. مطلع هغه اول بیتی او مقطع هغه اخر بیتی چې په هغه کې د شاعر نوم راځي. معمولا د پنځو څخه تر لسو یا یوولسو بیتونو پورې وي، او که نه وي نو بیا زیاتره قصیده ورڅخه جوړېږي. فرق یې په دې کې دی چې د لغت په حساب باندې زیاتره عشقي کلام دي، مګر وروسته کې داسې راغلل چې غزل یو بیت عشقي وي یا دوه بیت عشقي وي، نور بیتونه بیا د اول بیت سره ارتباط نه لري. یعنی غزل په صورت کې عموم یوه موضوع نه تعقیبوي، بلکې په لسو بیتو کې امکان لري اته موضوعات سره ونغږي. یوه خبره د ښایست په باره کې، بله خبره مثلا د بیلتون په باره کې، بله خبره د ساقي په باره کې، بل بیت کې مثلا د شیخ څخه شکایت وي، په یو بل بیت کې به مثلا د دنیا د ناځواني څخه دغه کې شکایت کوي. یعنی یوه موضوع نه تعقیبوي. او فرق یې هم د قصیدې سره دغه دی چې قصیده ولو دېش بیت وي، که څلوېښت بیت وي، که سل بیت وي، هغه د اول بیت څخه نیولې بیا تر اخره پورې ټوله یوه موضوع تعقیبوي. د موضوع څخه ووځي نه، که د موضوع څخه ووځي نو بیا د قصیدې موضوع خرابېږي یا سړی قصیده ورته ویلی نه شي. دغه د غزل فرق دی د قصیدې او د نورو شعرونو سره. البته آزاد شعر خو چون سیلاب نه لري، چون قافیه نه لري، هغه د غزل او د قصیدې سره په بشپړه توګه تفاوت لري. هغه بیل شی دی، زیاتره په د شلمې پیړۍ تولید دی. د شلمې پیړۍ څخه مخکې چندانې آزاد شعر په فارسي او په پښتو کې نه و. البته د زما په شده باندې آزاد شعر د فارسي څخه بیا وروسته و پښتو ته راغلی دی. په فارسي کې ډېر زیات انتصاب دغه وخت کړی و چې پښتو ته آزاد شعر راتلی. تقریبا د شلمې پیړۍ په نیمایي کې پښتو ژبې ته آزاد شعر راغی، او البته ډیره زیاته توجه ته وسوله افغانستان کې خصوصا په پښتو ژبه کې اسلامه لایک ډیره ښه توجه ته وکړه ډیر انکشاف یې ورکړي. دا چې زه په خپل غزل ولیکم زه ګومان کوم چې یو خدا ته غزل شرنګ سای ما ته خوند راکړي غزل ډېر ښایسته ښایسته ترکیبونه اخلي ښه استعارات پکښې راځي. د بلې خوا څخه زما د اورېدونکو زکو شعر د لوستونکو دپاره لیکم زما لوستونکي د غزل سره بې اندازه زیاته علاقه شي نو په دا خاطر باندې هم زه کوشش کوم چې غزل ولیکم. که څه هم ما د آزاد شعر له من نه ته پرېښی آزاد شعر مې هم لیکلي دي قصیدې مې هم لیکلي دي نور پر نوو طرزونو باندې مې نور شعرونه هم لیکلي دي ربایات مې هم لیکلي دي. نو ما کوشش کړی دی چې هر ډول شعر ته لاس ور واچوم.
ډېر مننه تاسو په واقعیت سره هم نه تنها دا چې خپل شعر وایست او لیکست د شعر په ډګر کې یا د شعر په اړه باندې زیات څېړنې هم کړي دي او زیات معلومات هم لري که دا وایست چې اوسنی شعر د پخواني شعر سره څومره فرق لري یعنی په مجموع کې د شاعران په پخواني او اوسني او همدارنګه شعر ستاسو د نظره اوس په کوم حالت کې دی آیا وده کړی ده؟
شعر خو زیاتره د زمان محصول وي شاعري هم د زمان محصول وي د محیطي شرایطو محصول وي هر ځای چې محیطي شرایط تغیر کوي په هغه اندازه باندې شعر تغیر ورسره کوي. هغه موضوع چې یا هغه مشکلات چې رحمان بابا ورسره مخامخ وو د نن ورځې شاعر د هغه مشکلاتو سره مخامخ لري. هغه مسایل چې د رحمان بابا په مخ کې پراته وو یا هغه مسایل چې یا هغه موضوعات چې د رحمان بابا یا د حمید ماشوخیل د وخت خلکو علاقه ورسره درلودله هغه مسایل اوس په ټولنه کې نشته. په افغانستان کې مثلا د مثال په ډول چې موږ زیاتره د افغانستان په ادبیات باندې خبرې کوو د افغانستان د وروستیو څلوېښتو کالو شرایط د افغانستان د ټولې سابقې سره تفاوت لري ځکه موږ ګورو چې څلوېښت کاله یا پنځوس کاله مخکې زموږ په اشعارو کې نه ټانک وو نه بم وو نه شهید وو نه غازي وو نه اجرې وې. اوس چې وګورئ زیاتره شعرونه دغه موضوعات احتوا کوي علت یې دا دی چې اوس په افغانستان کې زیاتره جنګ دی بې امنی دی د خلکو ستونزه دغه مسله ده نو په دې خاطر باندې شاعر هم مجبور دی چې دغې خوا ته توجه وکړي ځکه که شاعر په اوسني حالت کې اوس هم بیا د ساقي وو د شرابو د شاهد شعرونه ورته وایي د جانان شعرونه ورته وایي نو خلک یې ښایي چندانې استقبال نه کوي. هغه وایي کاکا موږ په فاتحه باندې ناست یو نو موږ ته د واده سندرې وایه دا خو نه سره جوړېږي. نو د زمانه سره شعر تغیر کوي او په شکل کې لکه ما چې وخت درته وویل چې پخوا مثلا آزاد شعر چندانې نه چې بېخي نه وو په اوسنیو وختونو کې و زموږ د شعر ساحې ته دغه رالوېدلی دي دا آزاد شعر رالوېدلی دي یا مثلا پر نوو سبکونو باندې شعرونه دي چې زیاتره دغه د اجمل خټک تغیرات چېغه چې زموږ ځوانان زه پخپله هم د هغه تر تاثیر لاندې وم پنځوس کاله پنځه پنځوس کاله مخکې چې ما شعر کاوه زیاتره مو دغه د اجمل خټک د یو ملا نه مې پوښتنه وکړه ما یې ملا صاحب جنت به څه وي پر دغه سبک باندې موږ پخپله هم شعرونه لیکل. دا پخپله یو نوی سبک و چې د پښتو شعر ته راولوېدی چې په پخوا زمانه کې دغه سبک نه و موجود. نو د زمانه سره یا د محیط د شرایطو له تغیر سره شعر پخپله تغیر کوي او نوي نوي شعرونه ورته رالویږي. دا تاسو د اوسنۍ ادب په باره کې یا د اوسنیو لیکنو یا غزل یا شعر په باره کې زما نظر زه ویلی شم چې هر وخت ما ویلي دي کلونه مخکې مې ویلي دي چې په پښتو کې شعر هیڅ وخت د اوس په اندازه باندې وده نه وه کړې انکشاف یې نه و کړی. اوس په هر ښار کې نامو خدا لس پنځلس دا شاعران پیدا کېږي چې سره یې شعر په اورولو ارزوي شعر یې په اورېدلو ارزي شعر یې په لوستلو ارزي شعر یې په ساتلو ارزي. او زه زیاتره د ځوانانو سره چې وایم چې دوی چې شعرونه وایي زه چې اولم ماشاءالله ورسره وایم دغه شعرون چې دوی په شپارس کلنۍ کې یا په شل کلنۍ کې لیکي موږ خلکو په دېرش کلنۍ او په څلوېښت کلنۍ کې په دغه شاعر باندې شعرونه نه سوای لیکلی. نو که شرایط ورته مساعد شي، حکومتونه کومک ورسره وکړي، دوی مثلا زیاتره د مادي او د مالي مشکلاتو سره مخامخ نه شي، د محیط یا د حکومت د زیات سانسور سره مخامخ نه شي، نو زه خو امید لرم چې په پښتو ژبه کې به شعر بیخي ښه انکشاف وکړي. او دغه ګری هم زه په جرأت سره ویلی شم چې دری شعر چې ډېر ښایسته و اوس د پښتو شعر سره سیالي نه شي کولی. د پښتنو ځوانان حتی تر دری او تر فارسي هم ښایسته شعرونه لیکي.
همدارنګه د دغو ځوانانو چې تاسو ورته اشاره وکړه چې په واقعیت سره دی شعرونه هم د ویلو دي، هم د لوستلو دي، هم د ساتلو دي، دا دي چې سړی باید توجه ورته وکړي. په څنګ د هغه کې نور هم زیات شاعران شته چې تاسو د هغوی شعرونه لولئ، او دا چې تاسو په شعر کې زیات معلومات لري، نو دوی ته ستاسو پیغام څه دی چې یو ښه شعر ولیکي؟
دوی ته خو ما وخت پیغام دغه ورکړی دی چې شعر چې لیکي باید دا ورسره په نظر کې وي چې شعر جدي شی دی. شعر چې چا شروع کړي باید تر پایه ورسي. شعر ته باید په دې نظر ونه ګوري چې که ماته شعر راغی نو زه یې لیکم، او که رانغی نو زه یې نه لیکم. ماته یو موضوع راپیدا کېږي بیا به زه شعر لیکم. یا شعر باید دی په موضوع کښې پخپله باید وګرځي، او شعر باید تمرین کړي. هر څومره چې شعر زیات تمرین کړي هغونه شعر پخېږي یو. او د بلې خوا شعر چې هر څومره سړی زیاته مطالعه ولري هغومره یې شعر غني کېږي. یعنې د یو خوا څخه باید کلاسیک شعرونه، د بلې خوا څخه نوي شعرونه، او پر څنګ باندې سیاست، فلسفه، حقوق، اقتصاد دا شیان ورسره لولي. تاریخ دا په خپله شعر ته غنا ورکوي، شاعر ته موضوعات ورکوي، شاعر ته الفاظ و کلمات ورکوي. نو زما توصیه دا ده چې یو شعر جدي ونیسي ځوانان، او بل دا چې تحصیل او مطالعه چې پر څنګ باندې وي نو شعر یې غني و علمي کېږي. او که نه وي شعر بې ښایسته وي، مګر بې موضوع وي، بې محتوا وي، بې ښایستو کلمات وي. اوس مثلا موږ ګورو د اقبال شعرونه دي. د اقبال شعرونه ولې دونه غني دي؟ هغه د اقبال خپل د فلسفې ډاکټري ده، هغه د اقبال خپل علمیت دی، هغه د اقبال خپل علمي نظر دی، هغه د اقبال خپل ادبي نظر دی، مذهبي نظر دی. په دا خاطر باندې شعر هم غونه غني دي. د اقبال شعر زه ګمان کوم چې سل کاله بعد هم خلک راواخلي دغونه ښایسته دي لکه اوس چې ښایسته دي، لکه سل کاله یا اتیا کاله مخکې چې ښایسته و. ایله چې د اقبال علمیت دی. دغه راز مثلا موږ ټیګور ګورو، د ټیګور د شعر د ښکلا علت دغه دی چې دی د فلسفې ډاکټر و، دی عالم و. په دا خاطر باندې شعر دا دی ژوندی دی په مختلفو ژبو باندې تر اوسه پورې، او د اوس هم ترجمه کېږي. ما د بغداد کبیر مناجاتونه د ټیګور د ترجمې څخه بېرته په نظم باندې واړول. نو مطلب یې دا دی چې هر څومره چې علمي غنا موجوده وي هغونه شعر ورسره غني کېږي.
مننه غواړم بیا ستاسو د دغه نوې شعري مجموعې ارغوان په اړه پوښتنه وکړم چې په دغه مجموعه کې تاسو څومره شعرونه لیکلي دي؟ همدارنګه ستاسو د شعرونو علاقمندان او د کتاب علاقمندان څنګه کولی سي، او چیرې د کوم ځایه دغه کتاب لاسته راوړي؟
دا یې را معلوم نه دی، خو کتاب ټوله دوه سوه تقریبا دوه سوه څلوېښت صفحې دی کتاب. نو په دې کښې هم غزلې دي، هم ربایات، هم داستانونه پکښې کښې دي. دا چې چیرې پیدا کېږي زه ځکه نه شم ویلی چې دا په پخوا خو په زما کتابونه په کندهار کښې یا په کابل کښې چاپېدل. نو مې ویلی سوی چې فلاني دوکان ته سړی ورشي یا د فلانکي ناشر څخه پوښتنه وکړي، نو اوس دا کتاب چې سویډن چاپ کړی دی، دا چې د سویډن افغانان به دا کتاب په څه وسیله باندې دغه ته رسوي، افغانستان ته رسوي. زه په خپله مداتاریان یم چې د کتاب خو وزن بېسر زیات دی، چې دوی به دا کتاب تر افغانستانه ورسولی شي که نه. البته یو څه خو به ورسولی شي، مګر نو چون ما په خپله آنلاین کړی نه دي، نو نشم ویلی چې مثلا آنلاین یې څوک څنګه لوستلی شي. او بازار یې ځکه چې نه یم په خبر چې سویډن یې په څه رقم رسوي. دوی خو زما سره وعده کړې وه چې بیخي ډېره برخه بیا افغانستان ته وړي، نو زه نه یم خبر چې وړي دي او که بیا نه وړي، او که وړي مثلا څه باندې وړي. زما په فیسبوک کې د ارغوان تقریبا ویلسم چې په دا وروستي وختو کې د ارغوان ټول شعرونه زما په فیسبوک کې موجود دي.
مننه. بیا به موږ دغه دوستانو سره چې په سویډن کې دي تماس ونیسو چې څنګه کولی شي د کتاب لاسته راوړو. تاسو نورې کوم مجمع دا اوس تر لاس لاندې لري، همدارنګه نور اثار چې په راتلونکي کې چاپ ته آماده شي؟
دا خو زه پر شعر باندې کار کوم، اوس دا ګړی زه پر تحقیقاتي نثر باندې کار کوم. دغه ګړی زما متاسفانه څلور کتابونه دي دغه ته چاپ ته تیار، نو ناشر مو نه دي ورته پیدا کړی. زما تاریخي څېړنې دوهم جلد هغه تقریبا په اردو کې څلور نیم سوه صفحې یو کتاب کېږي، ډېرې ښې مقالې پکښې کېږي. تاریخي مقالې تقریبا اته نه مضامین دي. هغه دي بل مې ادبي څېړنې یو بل کتاب دی، هغه دغه نه په اردو کې د درو سوه صفحو کتاب کېږي، هغه چاپ ته تیار دی. بل کتاب مې مثلا د پښتو نظم توکیو اړخونه، هغه یو ادبي کتاب دی، نثر دی، هغه تقریبا په اردو کې د هغه د دوه دوه نیم سوه درې سوه صفحې کېږي. بل کتاب دی مثلا د شعر په ښکلي مخ ته خط بدرنګه کرښې، هغه تقریبا داسې په اردو کې د یو سل اتیا یا دوه سوه صفحې کېږي. بل وي د مستتر په کتاب باندې کار کړی دی، د پښتونخوا د شعر هارو بهار، هغه بېخي مهم متن دی، ډېر مهم کتاب دی، هغه تقریبا په اردو کې د پنځو سوو صفحو کېږي. دا ټول کتابونه مې زما چاپ ته تیار دي، مګر خو نو څوک یې نه نشري په دې خاطر چې ښایي په بازار کې او پیسې نه جوړي. زما شعري کتابونه خلک ډېر ژر چاپوي په دې خاطر چې ډېرې ژر پیسې جوړي. او دا د نثر کتابونه دا زما پنځه کتابه دا دي پراته دي. اوس هم زه پر نورو کتابونو باندې کار کوم، مګر هغه دغه دي نثر دي. زه په خپله په دې عقیده یم چې ژبه په نثر زیاتره جوړېږي نسبت شعر ته. شعر هم سړی باید وکړي، شعر ښایسته شی دي، ښه ښه رنګ لري، ښه رنګیني لري، مګر ژبه چې جوړېږي هغه په نثر جوړېږي، او خصوصا په تحقیقاتي نثر باندې ژبه علمي کېږي. نو زه زیاتره اوس تحقیقاتي نثر ته متوجه یم، که څه هم شعر مې پرې ایښی نه دي، خو داسې علیحده پرې کوم مجموعه باندې کار نه کوم.
زه بیا هم تاسو ته په دغه لاره کې نور حوصله او بریالیتوبونه غواړم. زه هیله لرم چې زموږ د راډیو د لارې یا د نورو لارو څخه دغه ستاسو د شعر علاقمندان چې په افغانستان کې دي یا په نورو هیوادو کې دي، دوی داسو دغه وروستۍ د شعرو مجمع چې تاسې اعلان کړلې دغه یې اورېدلې وي او دوی حاضر سي. په واقعیت کې د هر شعري مجموعه یو ډېر تاریخي خدمت دی چې دی بیا ستاسو سره یا د نورو افغانانو سره کې دا ستاسې شعر هغوی ته رسوي. نو زه امید لرم چې په ډېر راتلونکي نږدې کې ستاسو دغه شعري مجمع چاپ سي، او بیا موږ د هرې مجمع په اړه جلا خبری سره ولرو، جلا مرکه ولرو، ځکه چې د هر مجموعه په واقعیت کې هم د پښتو د شعر او ادب لپاره یو لویه لاسته راوړنه ده. او ښه معلومات پکې کېدی چې د دغه څخه کېدای سي ډېره زیاته ګټه واخیستل سي. تاسو ته بیا هم زیات بریالیتوبونه غواړم. که چیرې د دغه نوي شعري مجمع ارغوان څخه یو یا دوه شعر زموږ اورېدونکو ته ډالۍ کړئ، مننه. مخکې مو چې پر غزل باندې
بحث وکړو، اول یو غزل درته وایم. یوه ورځ به داسې راشي چې ساقي وي چې شراب وي، یوه ورځ به داسې راشي چې ساقي وي چې شراب وي، چې شیخ ترتلی په خلوت کې محتسب خانه خراب د مغان د پیر په کور کې د خیام کیسه تودوي د شهباز زنبی ساعتي د مطرب سره رباب وي د غلیبان مو ډلې ډلې له مالته وي شړلې د غلیمان مو ډلې ډلې له مالته وي شړلې خپل مشار وي خپل مکور د رقیب سرګۍ کباب وي خپل مشار وي خپل مکلی د رقیب زړګۍ کباب وي سر پر سر د حق ناری وي ما چې سوي زولنې وي د ملا ژبه ګونګۍ وي ورنه هېر د کفر باب وي د تسپو دامونه لویږي له لاسو د جادوګرو د تسپو دامونه لویږي له لاسو د جادوګرو د سګانو زړه چاودلی عمر لنډ لکه حباب وي نه نارې د جهاني وي پښتنو بیړۍ ډوبیږي نه نارې د جهاني وي پښتنو بیړۍ ډوبیږي نه غصه راته اسمان وي نه مو ویره له دریاب وي
مننه ډېره ښکلې غزل وه که اوس یو آزاد شعر هم ډالۍ کړي
دا آزاد شعر دی د ژوند په نامه دی ژوند له قسم د پسرلي د شګوفو په رسم د مځکې غېږ کې له ګلونو ډکه هم له ښکلا هم له ګلونو ډکه خو شګوفې نه د باران نه د سیلۍ په مخ کې نه د ژغۍ په مخ کې ځان چنګولی پاکېدلی نشي خپله ښکلا را ټینګولی نشي د سترګو رپ کې هسې غړي له بادونو سره ته وا اشنا نه وي له ونو سره د کشېدلي هار دانه دانه شي ژوند لکه سور ښکلي د اوړي ګلاب لکه هر وخت کې وي بهار پر ښکلي هم مازدیګر وي هم سهار پر ښکلي لاس د ګلونو د ملیار پر ښکلي چې د سهار په موسم وګورېږي له بوراګانو سره ونڅېږي د لمر له تاوه سر ته وزړېږي ورژېږي لکه په ژوند چې خندېدلی غوړېدلی نه وي شاعر سایلی نه وي چا د ګېرې په نیت ساتلی نه وي ژوند ژوند لکه زغلنده ښکلا د مینې چې پنځه ورځې وي رنګینې پاڼې سرې او زرینې پاڼې او یوه شپه چې کله والوزي سیلۍ د مینې له درانه غږ سره شپېلۍ د مینې له پاڼو زوچې شي رنګینې ښکلې مستې ونې ښکلا له پاڼو سره وکوچېږي د رنګینیو بازار وتورېږي ژوند ژوند لکه لنډ مازدیګری د ژمې چې له راتګ سره په خوله کې د شپې زیری لري مر بې تودوخې رنګ الوتی روان د کرنځور د کلو د کسرې تبې نیولی انسان ځکې ته ګوري او د غرونو شاته ورو ورو پټېږي جبره څنډه کوي او توره شپه راوړي ساړه بادونه رېږدوي کلي لوی واړه ښارونه ژوند ژوند شګوفه د پسرلي د ژوند د اوړي ګلاب ژوند لکه زغلنده ښکلا د مینې ژوند لکه لنډ مازدیګری د ژمي په یوه شپه یوه شېبه تېرېږي لکه برېښنا لکه لمبه تېرېږي که زما منې که زما منې زړونو ته مینه ورکوي د مینې رنګ ته خپله وینه ورکوي شېبه چې تېره شي بیا نه ستنېږي له حد مړې دي بیا نه خوځي
ډېره مننه دام ښکلې نظمو تاسو وویل چې په دغه کتاب کې د اول ځل دپاره تاسو ربایي چاپ کړي دي که یو څو دغه ربایي نمونه په ډول سره و ډالۍ کړي چې نور هم زموږ اورېدونکي په دغه اړه یو څه معلومات پیدا کړي
ټول د همزولو موسم د ګلو پر ساکن وي نوبت د ملو سرې ونې ډکې له ارغوان وي شرنګ د رباب وي غږ د پایلو بمون اوری پشتون قتلیږي سرونه رغړي وینې بهیږي په مرګ ویده دی سم د کمړې لندې سوځي نړۍ وشیږي پشتونه خوار شپې انتیږي وینې چې دې په سیند کې بهیږي وینې ستا دې ماتم وي په سره کفن کې غلیم دې ناڅي جامې زرینې پر کلی غم دی لو جنازه ده خوږه ترشات و حلوا پخه ده کاسه دي لویه برخه دي غټه د ملا لورې نن دي میله ده که دا جهاد وي چې موږ لیدلی که دا امام وي موږ پېژندلی خدایه جنت کې هغو ته ورکړه موږ دې دوزخ دی پر ځان منلی محتسب راغی عارفان ځغلي پیالی دمیو لمزکی ولی رقیب کی خپلی سندری بولی دا با قسمت بی راتلی کری مشران تیر سول لخپل ایمان ایمان خرد کرد پا چو غیران پا سجده بلارل تر مقاماتو گلا با چکرو لپاکستان یاران راغی موسم دا گلو بوی دا نرگسو شور د بلبلو نوی ځوانۍ دي راټوکېدلې د ښار کوټې دي ډکې د ښکرو ربایات به نو تقریبا په حدودو کښې د سلو دېرش او سلو شل ربایات چې پکښې دي
ډېره مننه. دا ربایي په واقعیت کښې ډېر ښه پیغام لري. په واقعیت کښې د نن ورځې هغه ټول مسایل یې په ښه ډول سره انځور کړی دی. زه نور سوالونه هم لرم، څون وخت کم دی، بیا په راتلونکي کې په نورو اړخونو بحث سره وکړو. نو د افغانستان وتلی پیاوړی شاعر، لیکوال او ادبي شخصیت ښاغلی عبدالباري جهاني، ستاسو د دغه معلومات نه همدارنګه د علمي څېړنو په اړه چې مو کړي دي، د دغه معلومات نه همدارنګه دا چې د شعر په اړه کې مو زموږ ځوانو شاعرانو ته لارښوونې وکړې، په دې اړه همدارنګه ستاسو د ښکلي شعرو او ربایاتو د ډالۍ نه زیاته مننه. تاسو ته ښه صحت غواړم، اوږد عمر او خوشحاله ژوند غواړم، بریالي اوسئ. مننه.
سای څخه مننه چې ما ته وخت راکړي چې ستاسو د اورېدونکو سره د زړه خاله وکړم، خپل ږغ په اوبو باندې واورم. بس تاسو ته دې خدای توفیق درکړي چې دغسې د خپلو شاعرانو خپلو لیکوالانو ږغ په خپلو اورېدونکو باندې واوري او یو د بله چا خبره خالص سره وکړي. د خدای په امان، ژوندي اوسئ.
ډېره مننه. په مخه مو شه.